السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوې چې د برخې ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ولسمشر غوښتنه کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت د هڅو ملاتړ وکړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سوې. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې د کابل اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سېشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ټلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه لس خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړ سوه د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. دارک په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امر الله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې راغندوي او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپل اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد پایم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبراير میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به د غرض د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجیه کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې اداره یې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او له 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هیله وشو ده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون سي. دا هیله وروسته تر دې وشو ورسو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ویل چې واشنگتن خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 اټومي موافقې د راتلونکي په باب ځینې هڅونکي اشارې ورکړې. نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو بیا لګولو اعلان وکړ. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه ژوبڼ کې 9 غټې بیزوګانې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین سوې. دا په نړۍ کې لومړنی ژوی دی چې په دومره لوی شمېر کې واکسین کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن ویل چې 4 اورانګوټان او 15 بونوبو بیزوګانې په وروستیو اونیو کې په کورونا وایرس سخته سوې. د دې ژوبڼ ویاندې دارلا داویس د برېښنالیک له لارې روټرز اژانس ته ویلي دغه 9 بیزوګانو ته ازمیشتي واکسین ورکول سوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ سوی و. دغو بیزوګانو ته کورونا ضد واکسین په داسې حال کې لګول کیږي چې په جنوري میاشت کې چارواکو د سان دیاګو په سفري ژوبڼ کې په کورونا وایرس د 8 ګوریلاګانو اخته کېدل تایید کړي وو. د خبرونې د سر موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو لغړ غوړې چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14 سرمشري زیته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوهې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یو پراخ اوربند څخه ستاسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډېر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هېواد یې په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښته پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه راهیسې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه. خو پر دې موافقه دی او کله تیرې دوروست هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه دره کم شوې بلکې برعکس زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونې د ازادي رادیو د وی پاڼې له لارې هم اوریدلی سي. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی زموږ د وی پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبریږي. خو تر هغه مخکې اورئ چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. تفصیل له بنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسېدونکي چې ضربې اعظم عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر دې د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامل ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسېدونکو عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یو کور او دوکان ضربې اعظم عملیاتو کې ړنګ شوه. د تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشاه ډانډې تر پخیل کې می خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې می دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې می لرلو هغه هم په ضربې اعظم اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایامو چې لرله هغه په ضربې اعظم اپریشن کې ختم شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسېدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل غوښته وو، ورته یې رسولې خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم. په ډنډې کې په ملخان سره کې مې دوکان وو. د ډک کورونه ډک د 24 ساعتو کې موږ ته عامه راکړې چې په ضربې اعظم کې به ته یې اوړئ. موږ راوختي یو. خو موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل فرمون هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د ده په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشاه کې تیر کړي. هلته یې کاروبار ول. هر څه یې په ضربې اعظم عملیاتو کې ختم شوي، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان وو، دا هر څه ختم شوي دي. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دې ګلاب خان بندر ته راوړي. اچھا کله مونږ وروړل اوس پرې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو. چې کله مونږ دا پارچی وروړی دي، دا هغه جواب کله مونږ ته اوس پرې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی. خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضربې اعظم عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری د کابل بالا حصار رغیشی د پاچایانو د ځای یو وخت په خو هم چپلو وړاند کړی وو چې دا هغه وخت کیسه امیر عبدالرحمن خان کړی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د عینک لرغوني آثار څه راته وایي.
زردشتیانو او بودایانو یوازې په څو میتر کې یو بل سره زغملي دي.
د ننګرهار میمله رغول غواړي
دا پنځه نفره مونږ د دې او دارې له نشو رسېدلی.
پر دې مصري سملاسي مشاعره لرو.
زه له خپل تصویره ماته ماته غورځم.
او د خبرونې په وروستیو کې گل زمان نیمه پیړی مخکې له چمبې سره سندرې پیل کړې او د موسیقي بابا شو. د کابل د بالاحصار د رغونې چارې روانې دي او په دې ترڅ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې سیمه کې د نویو تاریخي آثارو د موندلو خبر ورکوي. د کابل بالاحصار د ځینو څېړنو له مخې په پنځمه میلادي پیړۍ کې ودان شوی دی. کله چې د تیمورشاه په وخت کې د افغانستان پلازمېنه له کندهاره کابل ته ولېږدېده، سلطنتي مرکز په بالاحصار کې وو. بیا وروسته اوسني ارګ ته دفترونه ولېږدېدل. په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې د ارګ نن او پرون په نوم کتابې لیکلی دی وایي
بالاحصار خو د افغانستان د شاهانو عنعنوي د اوسېدو ځای او دفتر وو. دا خو تاسو معلومه ده چې ارګ په جګړو کې وران شو او عبدالرحمن خان چې کله راته ورسېد په کابل کې داسې ځای نه و چې پاچا دلته واوسي. او داسې ویل کېږي چې څه موده په یو اتاق کې و. دی په خپلو خاطراتو کې وایي چې حتی د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوی کولی. بیا تصمیم ونیو چې د پاچاهي یو داسې ځای جوړ کړي، داسې یو پلاس جوړ کړي چې د پاچاهي وړ وي. نو بیا د کابل سیند دې خواته را واوښتلی او په دوه سوه جربه ځمکه کې د کابل ارګ جوړ کړ. د ارګ نقشه د خپل جوړه کړه او تطبیق چارې هم د ده په غاړه وي. ویل کېږي چې ده به په خپله د ارګ کار څاره. بیا یې لومړۍ ودانۍ چې پارک یې جوړه کړه کوټې باغچه وه، چې یو وخت کې بیا د افغانستان موزیوم دلته انتقال شوی وو. او ورپسې بیا نورې ماڼۍ جوړې شوې. دلکشا ماڼۍ د ده په وخت کې طرحه شوه، بیا د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړه شوه. او بالاخره آهسته آهسته د کابل ارګ جوړ شو او دلته د حکومتي دفترونه وو.
د بالاحصار ودانۍ په نویمه میلادي لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال یو ځل بیا سخته زیانمنه شوه. په دې سیمه کې اوس یو شمېر منقول او یو شمېر غیر منقول لرغوني آثار پیدا شوي دي او څېړونکي په دې باور دي چې ډېر نور شیان به هم له دې سیمې ترلاسه شي. له کابله راپور لرو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معمارۍ د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړوند وي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی زبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خغلی محمدی د ترلاسه شویو تاریخي آثارو په اړه وویل
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره دا چې بالاحصار نظامي ځای دی، تاریخي آثارو ته یې لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاده سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو څلورو کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغارې، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه د چونی په خولو د شونه دیوالونه پکې شامل دي.
سیرامیکی لوښي یا چیکرونه موږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد د تحقیقات او اسناد سازي او ترمیم وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا څېړنې د اطلاعات او فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډۍ پر سر د 230 جریب ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامي موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یو هوکړه هم لاسلیک شوه چې مالی لګښت به هند ورکوي.
د کابل په بالاحصار کې یو شمېر موندل شوي منقول آثار د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوي دي. په کابل کې ملي موزیم ته روان لمریز کال د لوګر له عینک سیمې تر 3500 ډېر آثار انتقال شوي دي چې یوه لویه برخه یې تازه کابل ته ولېږدول شوه. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لوګر د عینک لسمې تر 2500 ډېر پخوانی تاریخي آثار په کابل کې ملي موزیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغوني آثارو د ریاست لابراتوار ته د مارچ په لومړۍ نیټه انتقال شول. په مشخصه توګه چې دا څرنګه آثار دي، د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وضاحت ورکړ.
په دې آثارو کې 410 قلمه خټین، ډبرین، میسی، سفالی او موږ په پښتو کې ورته کودوړي وایو او دغه راز مجسمې د ساتنې او خوندیتوب په موخه ملي موزیم ته او پاتې 2140 قلمه نور آثار چې پکې میسی او نقرهیي سکو شتون درلود د پروسس او سپکاری په موخه لابراتوار ته ولېږدول.
د عینک د سیمې آثار د کوشانیانو او یفتلیانو د وختونو دي. کوشانیان شاوخوا 400 کاله تر میلاد مخکې پر سیمه واکمن نانو او یفتلیانو بیا نږدې 4 پیړۍ تر میلاد راورسته هلته واک درلود. د عینک په سیمه کې یو وخت د زغم او د یو بل د درناوي تمدن خلق شوی و. عبدالرحمن تسلوی:
زردشتیانو او بودایانو یوازې په سومیتری کې یو اړخ کې د بودایانو کلی ده او په بل اړخ کې د زردشتیانو کلی ده. بودایانو د بوتانو عبادت کړی ده او زردشتیانو د وور. ان همغه وخت دوی یو بل سره زغملی دي او د یو بل فرهنګ منلی ده او خپل تاریخي او لرغونی آثار مونږ ته په میراث باندې راپرېښي دي.
کابل ته د عینک د سیمې د آثارو وړل آسانه نه دي. دا اندېښنې تل ورسره مل وي چې د لیکدیدو په وخت ځینې مهم آثار ضایع نشي. اوس د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د 10 جریبه مځکې شاوخوا دیوال ګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې دلته به راتلونکی لمریز کال موزیم جوړ شي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په خوست کې فرهنګیان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت د تاریخي ځایونو رخونې ته پام وکړي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو، ننګرهار ته به مخه کړو چې یو تاریخي ځای د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ځایي خلک وایي حکومت څو ځلې د خوږیانیو ولسوالۍ د میملې باغ د بیا رغونې ژمنې وکړې، خو تر اوسه د عملي کېدو څرک نه لیدل کېږي. د دې ولایت والي ضیاءالحق مرخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره به دوه پروژې عملي کړي، یوه یې ساختماني او بل یې هم د دې بڼ د ونو بوټو بیا کرل دي. په ننګرهار کې مو د ازادي راډیو خبریال میملې ته ورولي.
د سپین غره د لمنې د وې سمسور درې منځ کې د میملې باغ دنګ چنارونه او صبرونه ل لری د نندارا چانو نظرونه ورماتوي. دا باغ د جلال آباد خار جنوب لویدیځ کې د خوګیانو ولسوالۍ اړوند میملې سیمه کې پیړۍ وړاندې د هند مغولو د واکمنۍ پر مهال آباد شوی دی. د سیمې خلک وایي نه پوهیږي چې باغ د سیمې په نوم جوړ شوی او که سیمه یې د میملې په باغ پسې میمله نومول شوی ده. په 122,500 مربع متر ځمکه په مربع شکل آباد شوي دی. قدیمی باغ ترڅنګ هغه تاریخي لار هم تیره شوي چې یو وخت مهال د کابل، پېښور، لاهور او ډیلی ترمنځ د کاروانونو او وخت نا وخته د واکمن او لخکرو د تګ راتګ لاره وه. خو د مملی اوسیدونکو وایي د مملی باغ چې یو محل د شاهانو د مزه او د تاریخ لړۍ روسړو تو دروغ راوتله اوس د ویجاړېدو لګواخ سره مخ دی. 15 کلن شمروز خان د مملی اوسیدونکو دی. دی وایي د سیمې خلکو په تیرو 3 لسیزو جنگ جګړو کې په خپلو شخصي امکاناتو د دې تاریخي دولتي باغ ساتنه او پالنه کړې ده، خو سره له دې هم د اوږدو جګړو له اغېزو خوندي نه دی او بېلابېلو برخو کې رغولو ته اړتیا لري.
دغه باغ تاسې ګورئ تاریخ ماله معلوم نه دی، تخمینا زما عمر هم 15 کالو دی. اکثره ځایونه دولتي چور شو، مطلب پلونه او سړکونه او ویالې ټولې تخریب شوې، خو دغه باغ چې تاسې ګورئ انشاءالله د ولس په همکاري اوس هم تر او تازه وجود یې ورته وکړي. دا اوس زموږ باغ نه دی، مطلب دولت خو د ولس دی، ساتنه او محافظت مطلب ولس دی کوي.
د شمروز خان په وینا دا دولتي باغ دی او تاریخي ارزښت په پام کې باید دولت ساتنه او پالنه وکړي او په یو داسې ځای بدل کړي چې هم باغ سمسور او ودان پاتې شي او هم ورته سیلانیان رامات شي. ګلاب د مملی باغ یو ساتونکی او باغبان دی. دی وایي پر لسګونه جریبه جوړ شوي مملی باغ لپاره د ده په ګډون ټول 15 باغبانان په کار بوخت دي. ګلاب زیاتوي 15 کسان پالونکي د دې دومره لوی باغ اوبو کولو ته هم رسیدګي نشي کولای او وای باید د باغبارانو شمیر زیات شي.
اوس فلحال 15 نفر یو، نو دا 15 نفر مونږ د دې او دارې له نشو رسیدلی. ډېر به مونږ دا یو ځای بل ځای دا خبر مونږ واضح کړي چې بس باید چې دله مؤسسه ری شي، کار پکې وشي، باغوانان دې اضافه شي په دې خاطر چې دوامداره کار پکې وکړي.
د سیمې فرهنګیان وایي مملی باغ شاوخوا 400 کال وړاندې د هند د مغول واکمن شاهجهان پاچا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. داسې تاریخي روایتونه هم شته چې مملا یا نملا د شاهجهان پاچا دی ویلور نوم وو. وروسته پرې د افغان واکمن حبیب الله خان په وخت کې هم کار وشو او په باغ کې یوه پخه قصر ډوله ودانۍ جوړه شوه. د امان الله خان په واکمنۍ کې د مملی په باغ کې د ټلیفون سویچ بورډ نصب شو چې دا سیمه یې له جلال آباد او کابل سره د ټلیفون له لارې وصلوله. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې هم په دې باغ کې ځینې رغنیز کارونه ترسره شول، خو وروسته چې ورپسې جګړې راغلې د باغ ساتنه او پالنه تر ډېره ځایي خلکو وکړه. د مملی باغ د ساتونکو د معلوماتو له مخې په دغه باغ کې د ناجو 400 ونې، 350 چنارونه او سلګونه نورې میوه لرونکي او زینتي ونې او بوټي او د ګلانو بیلابیل ډولونه شته او همدارنګه باغ دننه پر پراخو سړکونو او د اوبو په حوضونو او فوارو ښکلی شوی دی. په سیمه کې له مملی باغ سره تړلې د خاپیریو او دیوانونو ډېرې افسانې لا هم خوله په خوله کېږي. د سیمې خلک وایي د دې لپاره چې د مملی باغ د لا ویجاړې مخه ونیول شي او د سیلانیانو د ورتګ لپاره په یو مناسب تفریح ځای بدل شي، نو په بېلابېلو برخو کې کار او رغونې ته اړتیا لري او دا چاره د دولت له پانګونې پرته ممکنه نه ده. کله مو چې مسله د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریکه کړه، هغوی وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو په ځانګړي ډول د مملی باغ جوړېدو ته ژمن دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د مملی باغ د رغونې لپاره یې 140 میلیون افغانیو په ارزښت په 2 پروژو کار پیل کړی چې یوه یې د ساختماني بیا رغونې او بله یې د نویو نیالګیو د کینولو ده.
اما اوس د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ننګرهار محلي حکومت یا اداره پلان لري چې دې برخې ته توجه وکړي او دغه تاریخي باغ بیا ورغول شي. د دې هم سروې سوې ده، هم ډیزاین سوی ده، په حدود 140 میلیون افغانی لګښت پر باندې راځي. اتباره مې 14 مالی کال کې له خیره دې ته توجه وسي او زه شخصا دا به ان شاء الله تعقیبوم تر څو مملی باغ بیا ورغول شي.
د مملی باغ د ویجاړو او لګواخونو سره د مخشوو برخو په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو او ولسوالۍ وکیل له تیرو نامنیو راوروسته د نسبي امن او کرارۍ سره د دغه باغ لیدو ته د خلکو تګ راتګ او پاملرنه زیاته شوې ده.
ننګرهاریان د مملی تاریخي بڼ بیا رغول غواړي. بل لور ته خصوصي فرهنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دي د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام وکړي. دوی وای که چیرته د دې عبادتو ساتنې او رغونې ته پام ونه شي، نو د دې ولایت ډیری لرغونی ځایونه به له منځه لاړ شي. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوس کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوس کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایسار غونډې تخته بیه کې پوځي کلاګانې، د غازی ببرک خان تاریخي کلا، کاروانسرای، زوړ بازار او نور هغه لرغوني ځایونه دي چې د حکومت د پرلپسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الرحمن غریبیار آزادۍ رادیو ته وویل
اکثر تاریخي ابدات او ځایونو ته هیڅ توجه نه ده ترسره شوي. خوست لنیکه مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي ابدات په امن لرونکو سیمو کې دي، بزوک ولسونه لري. زه وایم چې دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي ابدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي ابدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر رغونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاون مرجان حسن وایي سره دي چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه ده لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمعرفي شي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغوني ابدات موجود دي؟ په اړه د ابداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي ابدات لرو. مثال په ډول لکه د غزی ببرک خان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد او ځینې جمعتونه په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه غزی میدان کې، سیټي وان برج.
بلوری ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایی د خوست د حسن کور په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبد چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري د رغونې چارې تر سره شوي. د ده په وینا چې د نورو تاریخي ابداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر، د تخته بیکو غونډۍ هم په پلان کې لرو، او د تخته بیکو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروي تر سره شوی ده. د غزی ببرک خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروي هم تر سره شوی ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروي کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون کې پدې باور دي کچيري په خوست کې لرغوني عبادت و رغول شي، نو د دې سیمې د خه او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود و ده وکي او د هواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
نصیر احمد احمدی هغه افغان لیکوال دی چې تر اوسه 15 ناولونه چاپ شوي دي. دا ګڼ شمېر ناولونه یې په لنډ وخت کې لیکلي دي. لومړی ناول د بوډا او لیوانو پلونه په نوم نږدې 14 کاله مخکې خپور شوی و او وروستی یوې د رنګه غوږونه په نوم په وروستیو کې چاپ کړی دی. له ښاغلي احمدي به واورو چې لومړی ناول یې له وروستیو سره څه توپیر لري.
لومړنیو لیکنو کې یو څو دومره تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کاله وسوتلی دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلی دي نو انسان دومره تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخیږي. فرق دې کې راغلی ده چې په هغه وخت کې ما یو خو دغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزني اصطلاحات او د غزني خبرې وې، خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دې هم متوجه کوي، خپله هم لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بل خبره ده چې پلومین ناول کې هغه فکر کوم چې اوسلاوی او اوسلاتیا مخه و، هغه کې ما ډېر موضوعات راوستي دي. یعنې په هغه کتاب باندې شاید 350 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو ناولونو کې بیا هڅه کړې ده چې دا موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چېرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډېره پورې هغه په ناولیټ یا په اوږدې لنډې کیسې بدلی شي، نه په ناول.
یو خو دا اوس پخوانی دغه پخوانی ناول نه دي، که نور دنیا ساته باندې موږ فکر وکړو، هغه دغسې ناول نه ول چې یو څوک یو چا ژوند اته دغه لنډېکه ژوند به یې راخیستی و، بیا لمسیان به یې ول، اولادونه به یې ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې همدغسې ډېر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډېر اړخونه لري. فرض دغه وروستیو کې ما یو ناول ولیکو د اطفال په نوم باندې. کیسه یې ډېره وړه ده. یو نجلۍ ده، یوه کلیواله نجلۍ ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي فشار کې د یوې پیسهدارې اویا اتیا کلنې مېرمنې چې هغه ناروغه هم ده، د دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د دې شاري او هغه کلیوال ژوند، دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریبا 1960 مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غډیر زاړه ناولونه خو لا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغه کسانو بلکې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډیر لیکل کوي، لکه تاسو دا د 15 ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي. دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرض ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول و، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو څه راغلي و د اوسني ناول کې. کاش په خونه خو تقریبا نه ورته ولا. ما امره د بورډ او لیوانو پرمو په ناول کې یو ډیالوګ کارولایم. تاسو ما کې یو اندی فنه مو کوټ ګوره صاف لا پیژم اینه ماغه ډیالوګ رما خوشاله وي وسم پیادو اس ما کارولایم په دغه فلم کې مو ما خبر دوی راخسته و. یعنی خبرم سره نږدې اته سره یو ډول
د کرکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخه ونیول شي.
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه د نه تین شي، د نه کیسې، د نه جملې به تکرار نه وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څرنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو هغه صدا چې یو خپل یو څه لیدلې نه ټول هم خیال نه ده، تخیل نه ده، یا به بل چادر ته ولي، یا به خپلونه کتاب سره مخامخ سوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي، نو بیا کېدای شي نه برخي حتی د یو صحنه دا یو بل کې نږدې او څوک لیکي.
تاسو احمدي صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا هغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوشاله ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوشاله کی نه به یې خوشاله.
لوستون کې یو سطح نه دي، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو خپله علمي شای نه ده، یو چا ست درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي، یوازې هغه کتاب ولوستل چې د دومره سواد ابتدایي سواد ولري، نو هغوی ګټه ترې اخیستی شي. یعنې هغه مدرسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده. یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړوي.
ناول درسمي اثر نه ده، ناول بیا څه لیکي او چې کوم څه لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی، یوازې د کوم کې لپاره ده، کنه د یو پروفیسور لپاره ده، یا یو درس یو چا لپاره ده، چې هغه د عالی لوړ تحصیلات ولري. ناول پر ډیر دغه څه ذوقي مسایل رانغاړي. ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بیسواد هم خوند ورکي، او یو ډیر دغه چا هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی. که چیرته سویه لوړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه شي.
نه دا سویه لوړېدا خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرض ژبه ده، ژبه باید پېچلي
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو دا فرض اوس هغه ته نه اوس دغه اورسای نه ولې زما دغه رنګه غوږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس سیکشن ورته وایي. نه پوهېږم چې هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کښې چې دي هغه کرکټر له ځمکې یو آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته ځي نو هلته هر څه بیلي. ما په دغسې ژبه لیکلي دي ګوره هغه د سیارو ژوند ده د کایناتو ژوند ده د ستورو ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یا که فرضاً د پوهنتون فارغ وي هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دي په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی. له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي، صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري، مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي، نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نه ورپام کېږي.
نو دا بیا بله کیسه ده. که د ناول یوه برخه د هغه وي چې مثلا کرکټر له دیقان سره خبرې کوي، هغه دیقان به په خپله ژبه غږېږي. که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماشینونو ته لیکچر ورکوي نو بیا خو دغه کرکټر سره دیقان په ژبه باندې نه شي
غږېږي. هغه رواني اړخ به څرنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شو ناول کې.
څنګه ادب باندې پوه نه شوم؟
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړې سطحې سواداره خلک باید هغه مني. اوس دغه احساسات دغسې یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغسې یو څوک یې هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه عربیات چې دي دا هنر ده، هنر ته مش خاص تعریف نه شتا کلی. ګوره یو کسان دغه ګوګل کې ولیکه چې د لاندې کیسې تعریف په انګلیسي باندې یې ولیکه تر زرو به ډېر تعریفونه درته راشي.
ښکاره خبره ده چې تعریف هنر نه سره نغښتلی ځکه تعریفونه بیل دي، لیکن اصول بیا بیل دي ځکه اصول خو سایقل شوي دي، ورو ورو رامخته شوي دي.
زه فکر کوم چې دغه هغه ته تخیلي اثارو ته موږ داسې خاص اصول نه شو ټاکلی. ما کله لیکوالي ته مخه وکړه باور وکړه زه په دې باندې نه پوهېدم چې داستان څه شی ده، ناول څه شی ده، په یوه اصلي نه وم خبر. خو اوس ورته ګورم هغه د پنځلسو کلو مخکې لومړنی ناول چې زه راخلم تر ډېره په هماغه اصولو باندې برابر ده. یعنې دغه اصول دغسې نه دي چې ما زده کړي ون.
په دې برخه کې ټولې دنیا ته چې وګورو ناول له پردو راغلی ده، له غربه راغلی، له اروپا راغلی ده. د هغوی نقد ته چې ګورو هغوی بیا دا خبره نه مني چې یو څوک دې هېڅ په ناول باندې پوه نه شي او ناول دې ولیکي. باید په ناول باندې پوه شي. البته د هغوی هدف له ښه ناوله ده، یعنې که چیرې څوک ښه ناول لیکي هغه باید په اصولو باندې پوه شي.
چې هغه بوډا دیوان اوسلونه به ښه ناول وي که به ښه نه وي خو زه په اصولو باندې نه پوهېدم. خو په دې باندې ته نه وم خبر چې ناول څه ته وایي، ناول څه شی ده، یا د لنډې کیسې او ناول تر منځ توپیر څه شی ده.
احمدي صاحب ستاسو د سر څرګندونو ته که راشم، ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې ستاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کې دی؟ په دې حساب باندې فرق ډېر نه دی کړی.
فرق یې کړی، فرق یې دغه موضوع له اړخه کړی کېدی چې په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما پخوا فرضانستان د کرکټرونو نه و انتخاب کړی، اوس مې شاید سم کرکټرونه انتخاب کړي یم، یا فرضاً د ژبې په اړه باندې، د پیښو تلوسې په اړه باندې.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 2.5 او اف ام 0.15
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه د کمیت له پلوه له تیرو شاوخوا 2 لسیزو سره د پرتلې نه دي او د کیفیت له اړخه هم دا شعرونه ښه غوړېدلي دي. د افغان ښځینه فرهنګیانو له آنلاین ګروپ څخه چې آسیه مهرابي جوړ کړی دی ډېره مننه چې د ازادي راډیو دې پروګرام ته دا شعرونه ډالۍ کړي دي. لیکوال او هنرمند آسیه مهرابي مو له خپلو هڅو په لنډو خبروي او د خپل ګروپ د څو شاعرانو شعرونه راسره شریکوي.
افغان نجونې او میرمنې په آنلاین ډول یو ګروپ لرو چې له دې لارې موږ فرهنګي هڅې کوو او د دې هڅو په ترڅ کې کله ناکله سملاسي یا فیل بدي هم شاعرې هم جوړوو. د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته مو د دې ګروپ یوه مشاعره چمتو کړې ده. دا مشاعره د شاعر او لیکوال مرسل احمدزی د غزل په 2 بیتونو جوړه سوې ده. دا هم د مرسال احمدزی بیتونه.
زه لخپلی تلوسی در پسی راغلم، زندگی لاندیشنی در پسی راغلم، زه لخپل تصویر ما تما تبورزم، زه لخپل تصویر ما تما تبورزم، لوشتلی آینی در پسی راغلم، زه پخپل قلم کی تور سیاه سوم، زه درنگ خط للوهی در پسی راغلم.
دا بیتونه د شاعری، لیکوالی او ژورنالیستی سویلا اصغری دی.
تا پچت نرا کتل ندلی دلم، تا پچت نرا کتل ندلی دلم، زپ تیری سلسلی در پسی راغلم. ستیاره و خورشوی پا کچکی، ستیاره و خورشوی پا کچکی، مخد بلی کلی شغلی در پسی راغلم.
دا بیتونه دا تکړه شاعری او لیکوالی عبدی سپوږمۍ دی.
ما د مینې په هر راز باندې خبر کړي، ما د مینې په هر راز باندې خبر کړي، له هر لوري هر زاویې در پسې راغلم. مورې ورکه دې شي هغه توره ورځ چې لوڅې پښې تر هدیرې در پسې راغلم.
دا بیتونه ده شاعری او لیکوالی مهر تاج دی.
دا شراب په میخانو کې مند نشي، دا شراب په میخانو کې مند نشي، کدا سری شونډې می خوري در پسې راغلم. تمامي عمر دې دغه یو ارمانو، کوس غاړه راکوي در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځوان شاعر امینې فنا دی.
په څادر دې راته اوښکې پاکې نه کړې، ژړېدم سترګې سرې در پسې راغلم، د کافرې مینې زور دې و جانانه، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځواني او تکړه شاعري حسینې وفا دی.
د سبا پلو کې پټ د زړه مرحمه، زخمی کړې مشبې در پسې راغلم. د انصاف لمن کې څه لرې نصیبه، وړم تر څو به جنازې در پسې راغلم.
او دا بیتونه هم زما آسیه مهربی. ما ته ما ته رواجو کړم نیمګړې، اخ ټوټې 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 در پسې راغلم. مخامخ کتلی نشي او شرمېږې، خوله مې واخله له اوږې در پسې راغلم.
په ازادي راډیوي مجله خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. د نړۍ مشهور اثر د آن فرانک د خاطراتو کتاب په پښتو ژبه چاپ شو. د ځوان نجلۍ خاطرې کتاب صفی وردک ژباړلی دی. صفیا وردک په کابل کې د پښتو ادبیاتو د څلورم کال محصله ده. د آن فرانک د خاطراتو کتاب له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته په نړۍ کې له هغو کتابونو څخه دی چې ډېر پلورل شوی او ډېر ژباړل شوی دی. د آن فرانک تر مړینې وروسته چې په 1945 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې، د دې خاطرې د دې پلار خپرې کړې. دا خاطرې د نړۍ په نږدې 70 ژبو ژباړل شوي دي. آن لیزا ماری فرانک د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ څخه چې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېده د هالنډ امستردام ته وتښتېده. هلته په پټه اوسېده. هلته له دوو کلونو وروسته نازیانو دوی پیدا کړل، دوی ووژل، خو د دې پلار آتو فرانک ژوندی پاتې شو. دا خاطرات آن فرانک له 1924 تر 1944 کلونو پورې لیکلي دي. د دې خاطراتو کمال په دې کې دی چې لیکوال یې پکې له ټولو حواسو کار اخیستی دی. او آن فرانک په ډېر بد حالت کې دا لیکلي دي چې جګړه ختمی شي، یوه ورځ پای ته رسیږي. د دې خاطراتو د ستاینې یو ټکی کره کتونکی دا یادوي چې آن فرانک په داسې وخت کې چې د مرګ سیوری یې پر سر و، هیلې ژوندی ساتلی دي. صفیه وردک وایي چې دا کتاب یې له انګلیسي ژبې په دوو میاشتو کې وژباړه او څلور میاشتې یې د ژباړې پر بیا کتنې تېرې کړې دي. د صفیه وردک څخه به واورو چې د دې کتاب د ژباړې ستونزه څه وه.
ځینې کلمې اصلا معادل نه لري، چې لري ډېرې کمې دي. کله چې بېرته پښتو ته راړو هغه ځینې وخت هغه څه مفهوم نه انتقالوي چې باید انتقال یې کړي.
ستاسو په ذهن کې داسې کلمات شته دغه اوس چې د هغه ژباړه تاسو ته سخته شوې وه چې د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام له اورېدونکو سره یې شریک کړي؟
مثلا خوشحالي ده. خوشحالي موږ په ځینې وخت د نیکمرغۍ معادل وي، هغه انګریزي کې ډېرې کلمې ورته لرو، خو پښتو کې یوازې یوه کلمه لرو، خوشحالي، او بېرته د هغې معادله نیکمرغي راوستلی شو. مثلا نورې انګریزي کلمات دي، اصطلاحات دي چې اصلا پښتو کې نشته، شارټ هاند او ځینې نور ډېر زیات کلمې چې ما په دې کتاب کې انګریزي خپله بڼه راوستلې ده.
داسې څه خو په کتاب کې په انګریزي کې پاتې شوي نه دي چې فکر کوي چې د لوستونکو لپاره به بیا واضح نه وي؟
ګمان نه کوم داسې پاتې شوي نه وي، خو ځینې وخت هغه کلمات چې راغلي دي په هغو کې تشریحات هم موږ نشو ورکولی، ځکه هغه پښتو کې اصلا شته نه.
او څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دا مهم اثر ترجمه کړي؟
موږ باور جنګونه هر مختلف شي، مکانونه کاتمره بدل شي، او قربانیان تغییر وکړي، خو د جنگ ریښې نه بدلېږي. کله چې دا کتاب ولولو شاید په دې پوه شي چې د جنګونو ریښه څه ده، جنګونه له څه راپیدا کېږي، او انسانان د دین او مذهب په نامه څرنګه د جنګ د وسیلې په توګه استفاده کوي. دین او مذهب
د ځینو کره کتونکو په باور ژباړه داسې وي لکه د یوه اثر په باره کې چې څوک څه ډېر دقیق لیکي. نو دا آن فرانک د خاطرو له ژباړې وروسته تاسو داسې احساس ونه کړ چې د افغانانو د جګړو خاطرې باید افغانان ولیکي او ډېرې ولیکي؟
ولنه ځکه د عادي خلکو ژوند په کتاب کې وایي، معمولا تاریخونه د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. زموږ تاریخونه هم همداسې دي، د عادي خلکو ژوند نه په کتاب کې دي، معمولا د قهرمانانو په اتلولۍ باندې غږېږي، او عادي خلک چې د جنګ اصلي قربانیان دي، ښځې او ماشومان، د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. او خلک اړ دي چې خپل ژوندونه په خپل اساس کړي، او خاطرات لیکل ډېر ښه لاره ده. په نظر
که څوک خاطرې لیکي، ستاسو له نظره په کومه برخه باندې باید یو افغان انجلی یا یو افغان ځوان یا یو افغان لیکوال یا لیکواله تمرکز وکړي چې خپل خاطرې لیکي؟ یعنی د آن فرانک له خاطرو څه زده کولای شي؟
د آن فرانک خاطرې په خپل مات بس دی لکه یو سټراکچر، خپل احساسات، خپل هیلې، او د خپل نظر د جګړې په اړه پکې شریک شوی دی.
که چیرته تاسو د افغانستان د جګړې خاطرې لیکي، له آن فرانک له خاطرو به څه شی راخلي؟
ما به ډېر فوکس په دې چې د دې خلکو ژوند ثبت کړم. زما د خپلې کورنۍ هغه اغېز چې جنګ پرې کړی دي، روحانه او روانه دې څومره متاثر کړی دي.
دا خو واقعا چې مهم اړخ دی، او د آن فرانک د خاطرو په برخه کې چې هم چې کوم تر اوسه پورې کومې لیکنې شوې دي، دا اړخ یې ډېر یاد کړی دی. لیکن د افغانانو په لیکنو کې تر ډېره پورې ممکن ځینې کسان داسې یو استدلال وکړي چې د لیکوال حواس ورک دي، لیکوال ډیر کله حکم کوي. فکر نه کوي چې د آن فرانک په خاطرو کې تر ډیره پورې دا خاطرې داسې لیکل شوي دي لکه یو څوک چې د کمرې فلم خلکو باندې راګرځوي؟
آن فرانک خپله په خاطرو کې یو رقم بې طرفه ده، حتی په نازیانو یې بد نه دي ویلي، د دې بد نه دي یاد کړي، او فقط هغه څه چې وي هغه یې لیکلي دي، قضاوت اصلا نه دی شوی.
زما مطلب هم داو یعنی چرته که چوک خپل خاطری لیکی فکر نکوي چې هغه د خاطرې پیشه باید لوستونکي دې ته قانع کړي چې خپل حکم وکړي او خپل استنباط ترې وکړي چې څه روان دي او پیشه څرنګه ده. او زموږ په لیکنو کې دغه شی کم نه دی؟
ډېر کم دی، ډېر کم. زموږ خلک معمولا هغه که تخلیقي لیکنه وي او تحقیقي لیکنه هغه د قضاوت کوي مخکې د مخکې نه، او خو د ان فرانک خاطرې داسې نه دي. هغه قضاوت لوستونکو ته پرېږدي دی، او کله چې لولو په خپله پوهېږي چې
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه ګل زمان د سندرو د بابا لقب تر لاسه کړ. د نږدې نیمه پیړۍ مخکې له چمبې سره د سندرو بلل پیل کړل. له یو شمېر سندرغاړو سره مو دا موضوع شریکه کړې ده، ځینې خوښتي او ځینې په دې ډول د استاد ګل زمان ستاینې ته په بل سترګه ګوري. له کابله راپور لرو.
د تیرو 500 کلونو راهیسې سندرې وایي، موسیقي له چمبې یا دایره وهلو پیل کړه، بیا به یې په کور کډي کې سندرې وایي دي چې په دې برخه کې بیا آن د استادۍ تر لقب ورسېد. خو اوس یې یو بل نوی لقب هم ګټلی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تیره اونۍ استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړ. د دغه وزارت ویان صابر مومن.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا رسالت لمخې چې د هنر او فرهنګ په برخه کې لري، او د فرهنګي مخکخانو او د هنري مخکخانو درناوی کوي په دې لړۍ کې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا، او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
استاد ګل زمان د افغانستان د ملي راډیو او تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه سندرې لري، او په خبره یې چې د دیری مجلس او حجری مجلس رامنځته کوونکی هم دی. استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا د لقب ورکولو په اړه پښتانه سندرغاړي ویشلي نسلونه لري. ځوان سندرغاړی مبین وصال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې اقدام ستاینه کوي.
اطلاعاتو فرهنګ ډېر ښه کار وکړو زما په فکر چې ځکه د دې عمر زیات ده، اوس فلحال د عمر په لحاظ کوي نو دې به دومره خواږه زحمتونه کړي وي، تقریبا ډېر تکلیفونه به دې ګاللي وي.
سندرغاړي آسیه مهرابي بیا د پښتو موسیقۍ د پراختیا په برخه کې د استاد ګل زمان هڅې ستایي، خو وایي له دې سره ډېره نه ده جوړه چې اشخاصو ته دې بېلابېل لقبونه ورکړل شي.
زما اصلا د لقبولو ورکول اشخاصو ته نه دي خوښ، او علت یې دا دی چې موږ یو لقب بې له کوم دلیل او بې له کوم خاص علمیته یو کس ته ورکوو. د موسیقۍ په تاریخ کې د بابا لقب یوازې استاد سرهنګ ته ورکول سوی و چې هغه هم پر ځای و، ځکه استاد سرهنګ کلونه کلونه د موسیقۍ زده کړې، د موسیقۍ د الفبا نه پیل او تر پایه په ډېره سمه طریقه او د رنګونو د زده کولو په واسطه باندې چې یعنی پر هغه باندې برلاسی و، هغه د زده کړې پای ته رسولی. د غزل نه رانیولې بیا تر قوالی پورې هر رنګ سندرې بللې وې، او په هند کې دته د استادۍ لقب ورکول سوی و. او بل استاد اولمیر او استاد محوش و چې دوی دواړو ته د استادانو افتخاري لقبونه ورکول سي، و دا په دې خاطر چې دوی په ډول ډول راګونو کې ډول ډول سندري ویلې. که څه هم دوی اماتوران و، خو دوی دومره پر موسیقي برلاسي و چې دوی ته د استادانو لقب ورکړي. پاته سو استاد ګل زمان هغه یو ښه سندرغاړی دی، او د څو لسیزو را په دې خوا سندري بلي. واقعا په په تاریخ کې د یو څه اوږد عمر تیر کړی دی، او چیرې موږ په پښتو موسیقۍ کې د بابا لقب یو چاته ورکو، هغه باید استاد اولمیر وي.
لب ادریگا چی ادی کم دا تور استر بوسیل،
آزادی راوی مجله خبرونه هم تومروا زحمت شبر تر بلی ونی او بلی مجله لتاسو ایجا.